ستړی مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنیره ما په دغه وساته خبری غړی کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری ته وړاندې کوو خو اړومبې د دې وخت خبرونه وو په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه نن په رسمي توګه پیل شوې ده. په کورم کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او حزب الله ویلي دي چې دوی د حیفا په جنوب کې د اسرایلو یو پوځي اډه په نښه کړې ده. د خبرونو تفصیل په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په جرګه کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه د قابلو په بڼه په زرګونو خلک پیښور ته رسیدلي دي. د جرګې په ځای کې د مشال ریډیو خبر اعلان وایي چې د رسمي پیل نه وروسته د غورځنګ مشر منظور پښتین او ورپسې ملک نصیر احمد کوکی خیل جرګې ته ویناوې وکړې. پر دغه مهال لوی سکرین لګول شوی چې د پښتنو په خاوره د روانې بدمنۍ په اړه ورباندې معلومات شریکیږي. جرګه په داسې حال کې چې په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سہولت تړل شوی او په ځینو سیمو کې د جرګې پلویان هم نیول شوی دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا شپه ناوخته د خیبر ضلع د جمرود په ریګیل المکی د جرګې لپاره راټول شوو خلکو ته په خپله وینا کې وویل که څه هم ټاکل شوی وو چې جرګه بعد اکتوبر په 11 پیل شي خو دغه په خبره په تیرو څو ورځو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هغې په لار کې ډېر خنډان جوړ کړي وو.
ملگری شہیدان شول تو یقین و کامن دا اس قسم قربانی نا دا اس قسم شنی با شہادتون نا ورخطا نیو والبتا دا جرگے پا انتظاماتو کے فرق ضرور را گائی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او گورنر فیصل کریم کونډی پرون د جرګې د میدان لیدنه وکړه او د انتظاماتو جاج واخسته. په جرګه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هم برخه اخلي. پختون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پختون قومي عدالت په نامه په دې درې ورځنۍ جرګه کې به په سیمه کې د روانې نامنې جبریله درکیو د پختون میشته سیمو د وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمېر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. په کورم کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نور یو شمېر زخمیان دي. د ضلع انتظامي او چارواکي نن د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې لومړۍ پیښه د کنج علي د غر په سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ناپیژندل شو وسلوالو درې کسان په ډزو جوبل کړه. د چارواکي په وینا د کنج علیزو پل سره نږدې د ګاډو په قافله وسلوال برید شوی دی. د مقبلو د یو مشر عمران مقبل په وینا په دغه برید کې 14 کسان وجل شوی او نه هجو بل دی. چارواکي وایي داسې بریخي چې د ګاډو په قافله د لومړی پیښې پر د عمل کې برید شوی دی چې پکې خزو ته هم مرګ جوبلا اوړېدلې ده. د قافلې سره د ملګرو ملیشي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې په پیښو کې زخمیان شوي ځینې کسان د پاړه چنار روغتون ته رسول شوي دي. بلخوا ځینې سرچینې وایي چې د بریدګرو سره په جګړه کې د ملیشي ځواک دوه سرتیري هم وجل شوي دي خو چارواکو لا په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. د بلوچستان په دوکې کې د مزدورانو د وجنې پر ضد احتجاج پای ته رسیدلی دی. د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود دوڼی مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په دوکې سیمه کې د سیاسي ګوندونو او مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروستو لاغي ختم شو چې حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې په وجل شو مزدورانو کې به د هر یو کورنۍ ته 15 لکه روپۍ ورکوي او دغه راس په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په دوکې سیمه کې د اکتوبر 10 او 11 ترمنځ په شپه ناپیژندلو وسلوالو د کویلي په کانونو کې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې وکړې او یو شتنې ووجل او شپږ نورې جوبل کړه. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. د ولسمشر د ماڼۍ څخه پرون په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر آصف علي زرداري د ترکمانستان د سفر پر مهال د نړیوال فورم په څنډه کې له پوتین سره غیر رسمي ملاقات کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دواړو مشرانو د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو ټینګار کړی دی. حزب الله ویلی دی چې دوی د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو یو پوځي اډه په نخښه کړې ده. وسلوال ډلې نن په یو بیان کې ویلي دي چې په پوځي اډه یې په داسې حال کې د توغندي وبرید کړی دی چې اسرائیلو د کیپور ورځ نمانځله. دا د یهودیانو په مذهبي کلینډر کې تر ټولو مهم ورځ ګڼل کیږي. د ایران اتحادي دغه وسلوال ډلې په بیان کې زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو د بارودو یوه کارخانه په نخښه کړې ده. د حزب الله د ادعا په اړه د اسرائیلو لخوا سمدستی کومه تبصره نه ده شوې. او د ښځو شل وریز نړیوال جام نن سریلنکا، نیوزیلینډ، بنگلادیش او سویلی افریقا په کې سیالي کوي. د ښځو په پیل شوې شل وریز نړیوال جام کې نن د اکتوبر په 12 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. دغه سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتو پیل شوې دي، لومړی لوبه د سریلنکا او نیوزیلینډ ترمنځ د شارجه په لوبغالي کې پیل شوې ده. په دې لوبه کې سریلنکا پچا ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې ده. ټاکل شوې چې د ورځې دویم لوبه د بنگلادیش او سویلي افریقا ترمنځ د دوبۍ په لوبغالي کې د کابل په وخت ماخام پیل شي. دا د دې خبر ده. اردن کو خبرونه مورید او د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدې شي. با خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګه پیل شوې ده. د سیمې خلک ترې څه هیلې لري؟
او میر دا غوړی دي چې میشته یو جن دا مقرره شي. په دغه دا مقصد نه ده چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کوت وای غنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټي او خبره ختمه شي.
په کورم کې په دوه جلا جلا پیخو کې 15 کسان وجل شوي دي. او د کراچۍ پولیسو د بلوچ یک جهته کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد مقدمه درج کړې ده. نو وړي وای خپل مبارزه لبا دوام ورک.
یہ سیاست میں اصلاح قانونی کو اظہار کرتا ہے، ان کے خلاف گیرہ تنگ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں.
او وا بورے چې د موبایل فون ډیر استعمال د ماشومانو په صحت سره اغیز پر خودیش.
کله زمانہ موبایل والی، کله د پلار نه موبایل والی، روټه خوراکی نشتا، خوب سم نشتا، د سکول کار صحیح نه کوي.
د سیمونه نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اور دن کو څنګه چې په خبرونو کې واورید چې په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه لوی جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په دغه جرګه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه په زرګونو خلک د قاپلو په شکل کې پیښور ته رسیدلي دي. دا وخره سره د ریګیل المنا زموږ همکار وسیم سجاد د ټلیفون په کرخه دی. وسیم، تاسو ستړي مشو يم په خیر؟
ډیره زیاته مننه کوم.
ښه وسیم سجاد، د سهار نه رواله تر اوسه پورې څه هلې ځلې روانې دي په دغه میدان کې او جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده؟ نو چا چا پکې ویناوې وکړې، د دې کمې کمې برخې دي او جرګه روانه څنګه ده؟ دا ټول تفصیل راته وایه.
پیل به د جرګې د روانې دونو پیل دا دی چې په 11 اکتوبر یا د جرګه ولبلل شوی و. خو د پی ټی ایم لخوا په ویل کیږي چې په پردغ باندې وار په وار کریک ډاون شوی دی او د دغه سلور غړي چې دی هغه مړه شوی هم دی. پر دغه د پی ټی ایم سلور غړي د پولیسو سره پنخت کیا په ډزو، د پولیسو لخوا په ډزو باندې چې دی هغه وشل شوی دی. داغه نه پس په دوی وای چې انتظامات ورته نه کول شوی، اجازه نه ورکول شوی چې انتظامات وکړي. داغه د وجنه د جنسي د جرګي د غچ کم نارمل شیډیول دی جاری کړي او اغه نه جرګه بدل شوله. اغه داسې شوله چې په 11 اکتوبر وربل شوی واخو په 12 اکتوبر پرون د شپې نه وخت منظور احمد پښتون په خپل خبرې ویلي او خبرو کې ویلي چې دا به سبا په 10 بجې پیلي. خو سحر چې موږ کله لاړو بلا هم انتظامات روانو، خلق ډیر زیات په ګڼ تعداد کې روان وو. اتیا نه زیات پنډالونه لګېدلي وو، اتیا پنډالونه دی ویلي چې لګېدلي وي، جو ټینټونه خلکو لګولي فاغې کې وو. منظور احمد پښتین دا ویلي چې د جرګې چې کم دی 11 اکتوبر پرسیشنز دی یا طریقه ده هغه به هم کیږي. نو نن په پیل کې د ماسپخین منځ سره نږدې پر دغه وخت کې اولنې چې کوم هغه دا حصہ وا یا پرونی حصہ چې کوم مختص شو هغه وشو، هغه دا و چې ډیټا چې کوم دوی کلیک کړی وای جمع کړی وای چې څومره دلته تاوانونه شوي، څومره خلک ورک دي، څومره اغه دی اغه پیل کړه خلکو ته اغه اغه کړه. بیا دا غین ورستو بیلا بیل د دغه اتیا پنډالونه چې کوم دی ټاکلی وو د اغې نه د هر صوبې د ضلع پنډالونه پکې موجود وو، د کراچۍ پنډالو پکې، د ژو او د کوټه یا پښتون میشته سیمې چې کومې هم دی په پاکستان کې، د اغې نه خلک راغلي وو، هغوی خپلې مسلې ډسکس کړې وي او هغه بیا مرکزی پنډال ته وړل شوي وي. مطلب دا چې دوه پنډالونه لګول شوي، یو بهر غټ پنډال دی چې په هغې کې واړه واړه کیمپونه لګول شوي دي د هرې ضلع، بیا د هغه ضلع نه خلق مختص کړل شوي وو، هغوی خپل یو مندوب ټاکلی وو، د هغه مندوب په مشرۍ کې څه کسان چې دي مرکزی پنډال ته تللي وو. په مرکزی پنډال کې ټولو سیاسي ګوندونو مشران، بلکې د ډېری ټول خو نه شو ویلی، د ډېری سیاسي ګوندونو مشران موجود وو. هلته منظور احمد پښتین یا د پی ټی ایم مرکزی کمیټې غړي هم موجود وو، او د دغه نه علاوه نور وکیلان.
در د لګوایا وسیم چې د جرګې تنظیم څنګه دی، ځکه چې ځنې داسې راپورونه راغلي وو چې ډېره بد تنظیمي ده، خلک ډېر زیات دي، نو د خلکو ترتیب د ناستې د غې د شرکت هغه څنګه دی؟
په جرګه کې ستونزې ډېرې زیاتې وې، صحافیانو ته هم یو شمېر ستونزې ور مخې ته وې، ځکه چې موږ کله خپل باندې ورتلو نو ډېر زیات کړاو سره مخ وو، ډېر په خوارۍ باندې مو کوشش وکړو چې ویژوالز واخلو. بد انتظامی وه، خلک ډېر زیات راځي، او یو سیز دا و چې سلفیانی تصویران، ځکه چې دلته کې مشهور شخصیتونه راغلي وو، مونږ دا ویلی شو یا نامتو شخصیتونه د پښتونخوا شاعران وکیلان، هغه خلکو کوشش کوو هغه طرف ته بورتلل، نو دیکھا وو د کمپیر وو په تګ را تګ کې لږ مشکلات وو، دا مسلې وې.
خو
جرګه چې وه هغه بیا هم شروع شوه، او منظور احمد پښتین او یا دغه مرکزی کمیټې غړي چې دی هغه کوشش کوو چې خلک کې دی کنټرول کې، او بار بار ورته سټیج نه دا وینا کوله چې تاسو په آرام سره اوسېږئ، او دغه تصویران او سلفیانو د غره لپاره نور وخت هم شته تاسو بیا هم کولای شئ،
دا
درې ورځې ډېرې مهمې دي، دې ته فکر وکړئ.
صحیح ده، زه ډېره مننه کوم وسیم سجاد، او خو ورځ دل غواړم. مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اوردونکو د پیښور پر ریګیل مکی د پښتنو د قامی جرګې پاړه په دغه موضوع کې پاتې کیږي، د چا جرګه پیل شوې ده په دغه اړه معلومات ته درکړو. خو د دې جرګې نه دغه جنگ زپلی سیمې د خلکو څه توقعات دي، څه هیلې دي ته په دغه موضوع باندې زما همکار عمر دراز په سیمه کې د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکل.
مونوم شہزاد دازجی بنی استدین کای په بنی شاہ جی سوګړی زتاهانی ان شاء الله تعالی جرګه مې کامیابی ریم. خو میر دا غوړی جی چې میشته یو جن ډمو قرار شي، دغه دا مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کو وای غنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټ یو خبره ختم شي.
خالد رحمان نوم دا د بنی استدین کای 11 اکتوبر دی نه میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کی ماجه جرګاو د امن په باره شه، دا جرګانو ساتو امن روټي امن دا چې می رامن غوړ چیرې خالی امن خبره امن چیرې روټي
مون مرشاد دا چوله اولی بیا رډې مې دا چې مست الله پاک امن رو والے ملک شامن روشي می نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالی امن روشي می په دا ډېر خوښي او می راځو دا زندگی په چاره دو
امتیاز اینزل دغه ته په چار دو چې د امن کوشش کوي او امید دی یو بل سره وات فور یو تای نه کوي ویل چې په پاکستان په مرسته امیرا بل بچي او امیرا دا غونډه ته جن کی دي او چې سیم رد ملک ته نقصان سری دا د امیرا قبیله تا قوم تا دولت تا د دې امیر نقصان دا پیدا نشتا حکومت څه تک د مو بچون دي مو تر زمان دي کا سپې مرشي د مو بچای دا کپو جی مرشی دے مو بچائی دا طلب عوام مرشی دا سکتا ہے مو بچائی دا
زمانم فرحت اللہ دا بنو اسیدون کے کم تشہیر شو دا دے جرگے دا خ خبر دا پو پختنو کے شعور را بے درول خ اقدام دے خو چے مقاصد آغینا چے خلق خبارم وی چے مونگ سو غوارو مونگ مکلکا بنو کے پا دین اوڑان دے جرگے وشوے پسونو نا وشو خلقو با تقریرو نا وکور خو مزدگر نا پس بابیا ایسم نو لکا جرګې په کار دی خو چې د هغه تا نتایج هم راوځي.
دا عمر دراز وو چې زمنګ همکار دی او په سیمه کې د خلکو سره د جرګې پاړه خبرې کړې دي. نو راځو زمنګ دوه موضوع ته. وغه دا کورما چرته چنن د تشدد دوه پیخي رامنځته شوې دي چې پکې 15 کسان چې دی وجل شوې دي، خوښه نه کسان چې دی د جوبل لیدا وخره سره. زمنګ همکار طارق ورغزی د ټلیفون په کرخه دی. طارق، دا د ستړي مشویم په خیر.
سلامونه، جوړ په خیر.
ډیر مننه زړګیا، تازه معلومات را راکه د کورمې د غدوا پیخي چې شي ودی، دوه بریدونه شي ودی، په دې کې 15 کسان مړ دي، سپکې زخمیان دي، زنانه هم دي. د دې وروسته سیمه کې صورتحال څه دی؟ د امنیت وضع څه ده؟ چارواکي څه وایي؟ خلک څه وایي؟
تازه صورتحال خو دا دی کنه چې کله د دوه پیخي وشولې نو زبه اور دن کو تدا ویم چاول پہ خدا غا د کنج علی زو غرت چکلا زنی خلق لاڑ نو واغه زی کی پاغوی بنے نا معلوم کسانو برید وکړه لور نو پاغه پر د عمل کی د لسد د غزګړی په لور روان د ملشی زواک په سرپرستی کی د مقبل په کنوای بنے چکم دے اغا د کنج علی زو سر نزدې برید وشولو. په اغا برید کی د مقبل یو مشر عمران مقبل تر مخه د هغوی 14 مسافر یعنی کې کسان چې کم دي د هغوی مړ شول او نه نور چې دي هغه زخمیان شول. او چې هغه کومه اوله پیښه وشول نو په هغه کې 3 کسان زخمیان شوي ول. او د هغه تر مخه چې په دې 15 کسان دي نو په دې کې د 2 زنانه هم شامل دي. او د زخمیانو چې کوم هغه علاج او هغه اول په پړچنار هسپتال کې وشول. په پړچنار هسپتال کې مونږ هلته ډاکټرانو سره خبرې وشولې نو هغه تدا ویلو چې 8 زخمیان چې کوم دي هغه راوړل شوي وو. په هغه کې 15 زنانه وي او 2 د شنګکو سیدونکو وو او یو بلو. نو هغه کې یو کس مړ شول ورسره او وو چې کوم دي هغه د هغه درملنه هلته وشوله. په هغه کې شپک کسان چې کم دي هغه یو خو څه فارغ کړلو او 15 چې دي هغه د کیم هسپتال یعنی کې کورم ملیشیا هسپتال په پړچنار کې الته جوړل شول. او یو زنانه چې کومه ده هغه اوس هم په پړچنار کې تر درملنه اعلان دي. نو دا په پړچنار هسپتال کې وشول. بیا هغه نه پس دا ټول زخمیان چې کم دي او مړي دا په کیم هسپتال کې پروتو. نو الته نه د هغه لپاره چې کوم هغه سورتوي دغه فلانک د هغه امبولانس ګاډي هغه د 1122 والا همدغه شانتي هسپتال چې کوم خپل ګاډي هغه وروستل شولو. او چې کوم هغه ځکه نه زخمیان دي هغه د صدې او صدې نه د ال ار ایچ د پیښور دوه طرف ته مرکزی هسپتالونو ته ځکه چې هلته داسې خاص سہولتونه نشته. او دا 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 کسان چې کم دي دوی درملنه چې کم دي دا به د پیښور او د نورو هغه کې ځکه چې د هغه حالات چې کم دي هغه ښه نه دي. نو دغه شانتي دغه شانتي دا چې کوم یو دا خبره د زخمیانو ده. بل خبره چې کومه ده هغه د مړو ده هغه مړي چې کوم دي هغه په د کیم هسپتال کې پروت غوندې چې کوم امبولانس دي دا مړي به زیاتره دغه ځیته صدې ته بروړي چونکه دا خلک د مقبل اوسیدونکو خو په صدې کې پاتې کیدلو. نو دا خلک بچ دې په صدې ته روړل کیږي او خپل خپلوانو ته ورسپرل کیږي. د دغه پیخي رسته حالات دا دي چې لارې بالکل اوتړل شولې الته حالات کړکچن دي. او د سنیانو چې کوم چونکه دغه کسان چې کوم دي دغه د سنیانو زیاتره مړشوي دي په دې کې سنی هغه سره تعلق لري. نو سنیانو چې کوم دي مشترکه یو په صدق کې احتجاجي غونډه هم کړې ده او احتجاجي د دوی چې دی کنه د صدې هسپتال سره راغونډ شوی وو. او دغه ځای کې دغه چې کوم پیښه ده دا په سختو ټکو غندلې ده. او دا ویلي دي چې حکومت چې کوم دی دوی ته باوجود دې چې په کنوایانو کې روان کړیو خو اغوی د دوی حفاظت ونه کړی شولو. حالانکه حکومت چې کوم دی چې کله د برید وشولو نو د ملشی ځواک سرتیرو چې کوم دی په برید کوونکو باندې ډزې وکړلې. او دا اغوی نه یو کس چې هغه نوم د هغه د نستی کوټ ارشاد حسین نمیږي او په جندل کېږي کلندر په نوم باندې د برید کوونکو چې کوم مشر هغه هم په دې کې هغه شوه دی مړ شوه دی او د تصدیق مشال ډوډو ته شوه دی. نو هغه دا هغه کړی چې دا د حکومت دی ته غنشي کوله تحفظ نشي ورکوله. په کار دا د حکومت د هغو خلکو خلاف سخت نه سخت اکشن واخلي چاچے سوک چے پدی بریت کے ککڑ ککڑ دی
پوشم زڈی رمن نہ کوم طارق دا معلومات دا پارا او خ اورز دل غوان
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
په کورم کې له سمودی رئیس د شیا او سنی مسلک سره د تړلو خلکو ترمنځ حالات کړکیچن دي که څه هم د دې غټه وجه هلته موجود د ځمکو په سر شخړې دي خو په ټولنیزو رسنیو د یو بل د مقدساتو توهین د کېدو هم دې کې یو مهمه رول پلی کوي رول ادا کوي په داسې حال کې چې شیګانو مشرانو دا پریکړه کړې که په ټولنیزو رسنیو چا داسې ویډیو خپره کړه چې په کې د مقدساتو توهین شوی وي نو په قامي کچه به ورته سزا ورکول کیږي د سیمی سنیان هم پر دغه متفق دي تفصیل د طارق ورغزی پر راپور کې وو
د کورمې شیګانو پریکړه کړې چې د مقدساتو توهین کول په خبره کې ملوث د خپل غاړې کسته په قامي کچه سزا ورکول کیږي د پریکړې اعلان د شیګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنگش په پړه چنار کې د جمعې پورې شوی یوې غونډې ته د خپل خطاب پر وخت کړي بنگش ویلی په سیمه کې هر کس ته احترام لري خو کدا سي کار کوي چې ورنه انتشار خوريږي حکومت سزا یې خپل ده کام به هم په مخالفت کې د خپل روایت لاندې سزاګانې ورته اوروي
34 رکنی کابینه جوړا ده دو ټوکی وا خبر شوی ده اوسنن دا ټول کوم دا خبر مخته کې غدوم سنن بعد چو فیس بک نه چو په سوشل میډیا چو په ټیک ټاک باندې چو سره توهین کړه ده سرکاری سزا د خپل ده زه مجبور یم دغه خبره ده دا تورای زم مزید نشم خو گواه کیدایشی چې دا کوم راو غوړه مې تو کورته وې تو دروازې ته کې نو
په کورما کې شیاګانو دا پریکړه پداسه حل کړي چه غلطه لسر زوان دی خنړی جنگونه شوی په سیمه کې شیاګانو او سنانو ترمن تازه جنگونه د کېدلو بنیادی وجه پر بشرو علاقې د یوبل پرزمکو مورچه جوړولو اقدام وو خور سره په ټولنیز رسنیو د یوبل مقدساتو توهین هم د سیمه حالات خرابولو تلمن وهاله وو کڅو هم په سیمه کې دا وخت امنیت بیرته بحال شوه خود دوانو فریقینو زینو خلکو په ټولنیز رسنیو لکرک ډک ویډیوګانې او پوسټونه د خبرولو سلسله روانه کړي د صدې اوسیدونکو او مشر ملک عبد الله خان مشال رډیو ته پر 12 اکتوبر ویلي نه واځي په دین اسلام کې د یو بل مسابونو ګستاخی کول ممانعت دي بلکې د سنیانو شپږ قومونه هم پر دغه متفق دي چې د انتشار خورولو له نوړه کارونو به ځانونه بچ ساتي
مو د اهل سنت والجماعت را په بالکل حکومت دا 100% مو دې ته تسلی ورکو سو مو به د اخد او ګستاخ په شوبندې مو نه ودرېګو مو به د حکومت په شوبندې ویلور وو په کور سره هغه ګستاخ موف نه کیږي چې حکومت یې د اهل بیت په شون کې یا د صحابه په شون کې ګستاخی کوي او بل دین علاوه متخپل مسلک هم د اجازهت نه کوي چې تو چو مقدساتو تاسو توهین وکړو دا بالکل اسلام کې معنا دی
بل خو د سیمه پر حالاتو پوښ د بګن محمد ریحان اورگزې مشال لډیو ته د خالی پرزویلی په سیمه کې د مقدساتو توهین کې د مخانستلو پر کامی کچا د سزا ورکولو شوی پریکړه خبولی خوک عمل ور باندې وشي او رگزې زیاتوي کڅو هم په دغه لړکی پر حکومتي کچا اقدامات شوي خو ځینی قانوني پیچیدګیانې د انتشار خورونکو سما مخه په نستلو کې خندان دي او رگزې دا هم وایي ک دوړه فریقین په خپل کې یو پاتې شول او د حکومت مرسته وکړه نو هیڅ کله به د پراون کې ویډیوګان په ذریعہ د سیمې امنیت خرابولو موکا چاته پلاس ورنشي
دینه مکه هم په ضلع کرم کې قومي تړون شوې ده څوک هم په سوشل میډیا باندې ګستاخانه مواد شیر کی دی هغه په خلاف که حکومت کاروایی کوي کنه کوي حکومتونه حکومت دی خپل فرقه والا حکومت دی هغه دغه خلاف کاروایی کوي خو بهرحال هغه نه پاس بیا هم ډیر مسلې د سیرغلې په سوشل میډیا باندې ګستاخانه مواد شیر شوې دي هغه خلاف څه د سیکروي قوم نه دګړه
کورما یو له هغه قبایلی سیمو ده چیرته کې شیاګان او سنیان په یوځای پاتې کیږي او هغه تل سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې دا سي یاد سي ډېر حساس مرل شي په سیمه کې د دوه فریقینو ترمنځ د زمکو او داسې نورش خړې موجودیت لري چې د حل لپاره د ځای مشرانو کوششونه لا هم ندی کامیاب شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د بلوچستان په دوکې کې سیاسي ګوندونو او د مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروسته لاغي ختم شوی چې د حکومت له لوري مظاهره چانو ته ډاډ ورکړل شوی چې دوی به نه یوازې د وژل شو مزدورانو کورنۍ سره مالی مرسته کوي بلکې په سیمه کې به د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات هم کوي. دا لاغي وروسته ده چې د زیارت هجومي په منځنۍ شپه نصرګند وسلوالو په دوکې کې یویش مزدوران په ډزو وجل او شپږې زخمیان کړ. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. خبریال ایوب ترین موږ ته نور معلومات راکړي.
د کوچ څخه 225 کیلومتره لري د بلوچستان په دوکې کې د سیاسي جماعتو او مزدورانو د اتحادیې لخوا د سرحدي عسکرو یا اف سي د کلاو مخته احتجاج دغه وروسته ختم شو کله چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبایي وزیرانو او د اسمبلی د غړو یو پلاوی د احتجاج کوونکو سره ولیدل او هلته دوی ته تسلي ورکړه چې حکومت به په سیمه کې د امنیت د ټینګ ساتنې په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کوي. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود لونی وویل
تاسو کوم طالبې تاسو کوم وخت لا رجلی وال ته شي دفتر هو سز موږ خبر یو شوې او طالبې کښې شوې موږ ان شاء الله چې کوم استاس کوم مطالبې دي هغه به ان شاء الله درې سلور ورځې پنځه ورځې کبا دا استاس مطالبې موږ در حل کوو. دا ټایم وزیر اعلی لپاره رااله ان شاء الله زه به وزیر اعلی هم دلې دراړم کور کمانډر به هم دراړم آی جی اف سی به هم دراړم دوباره به بیا پر دغه باندې موږ خبره کوو. تاسو مهرباني وکړئ کما د شهیدان جنازه چې پر دې دغه خپل کورو ته ولژي او شهیدان هغه چې دی دیتونه چې دی هغه 15 لک روپۍ د سرکار لخوا اعلان زخمیان هغه 15 لک دی او چې دا لږ زخمي و هغه 2 لک روپۍ
د دې خلمخه د سیاسي جماعتو او مزدورانو د اتحادیې لخوا د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د رامنځته سوي خونړۍ پیش په ضد سخت احتجاج وسو. په کوم کې چې د چارواکو په خبره د نصرګنو وسلوالو د ډزو له امله د کویلې یوشت مزدوران وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. په احتجاج کې برخه لرونکو مظاهره چانو د وژل شوو مزدورانو مړي تر 3 ساعتو پورې د اف سي د کلا و مخته ایښي وو. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګونزلي صدر شادي خان غوښتنه وکړه چې حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتنې په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي.
جذبات به نه کوي دا د یوې غنټې او د دوه غنټې کار نه دی چې دلته ته درې ورځې د احتجاج ورته وکړي. دا ستا خوښه هغه مطالبه به ستاسو کوي. دا دون پښتون پروت دی دا دون خلک پراته دي. نن ما ته خلک راځي له بې په بېلې په نامه مې وزلي کترین دی که ناصر دی که نوړی دی. نن دلته زما یو ام پی نشته یو ام این ای نشته یو سنیټر نشته څه پېښه ده ویره ده ویره نور یو شی نشته.
په دې اړه موږ کله دلته په کوټه کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د مرکزي سکتر سلطان لالا سره تماس ونیوي نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په بلوچستان کې د کویلې د مزدورانو د تحفظ لپاره هغه ډول ګامونه نه دي پورته شوي کوم چې په کار دي.
دا وایي چې تاسو غریب ورکر موجنی دا ظلم دا ناروا دا نه په مذهب کې ستا نه په انسانیت کې ستا داسې مه کوئ. خو موږ کلمات بیان کړي د مخه دې ښه وکړو څه مدا یې دا خبره پرېښول لیکن اوس بیا دا د شروع کړه. موږ ورته خبر یو چې مختلف واقعات کېږي او سر و پښې نه معلومېږي چې څوک دی څوک نه دی. یو خبره وکړي چې پلانای ارګنایزیشن د هغه سر نه وځي. د دې څخه علاوه نوي کسان سږ کال د بلوچستان کې مړه وو چې دا سودا یو سل دولس او ورسره دا چې اووه پته نور پاکستان دغه موږ سره جمع کړي دي او د ډېره وخت سره د ورکر مرګ نه و کړی یو دم په دونه زیات تعداد کې بیا وکړي.
بلخوا د وفاقي او صوبایي حکومت له لوري د اکتوبر په 10 او 11 منځنۍ شپه رامنځته شوي د دوکۍ پر پیښه سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. د صوبایي حکومت لخوا د دوکۍ و ضلعي چارواکو ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر د ځانګړو ګامو د پورته کولو امر شوی دی. په دې ترڅ کې وزیر اعظم میاشهبا شریف د بلوچستان د ګورنر جعفر خان مندوخیل سره هم تماس نیولی دی. هلته په دوکې کې د ضلعي چارواکو له لوري د پیښې وروسته په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد پلټنې کار روان دی خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. خو د دې څخه له مخه په سیمه کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بېلې قبلې کړې دي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي
او تفریح خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
مشال زمون رڼا ستاسو اوریدونکو زمغه خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې شي. ولته زمغه د خبريالانو لیکونه لستل شي. د روان خبرونه نیمه تر رسیدلې او د دې وخت مهم خبرونه وو. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې په زرګونو کسان د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه د قافلو په شکل کې پیښور ته رارسېدلې دي. جرګه په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سهولت تړل شوی او په ځینو سیمو کې د غورځنګ پلویان نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکې کې د مزدورانو د وجنې پر ضد احتجاج پای ته رسېدلې دي. د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود لوڼی مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون په دوکې سیمه کې د سیاسي ګوندونو او مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروسته لاغي ختم شو چې حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې په وژل شو مزدورانو کې به د هر یو کورنۍ ته 15 لک روپۍ ورکوي او دغه راز په سیمه کې به د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نور یو شمیر زخمیان دي. ځینې سرچینې وایي چې د بریدګرو سره په جګړه کې د ملیشي ځواک 2 سرتیري هم وژل شوي، خو چارواکو لا په دغه اړه څه سپیناوی نه دی کړی. په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري تنظیم سند سوهاتی په وینا د کال 2023 د جون له میاشتې تر سږ کال جون پورې په دغه صوبه کې 321 ښځې او سړي د ناموس په نامه وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي او حزب الله ویلي چې دوی د هیپا په جنوب کې د اسرایلو یو پوځي اډه پر نخه کړې ده. اوریدونکو دا د وخت مهم خبرونه وو. اوس راځو یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. په پاکستان کې د 1300 میاشتو راهیسې ګنګوسې روانې وي چې حکومت غواړي چې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده وغځي او یا یو بل آئینی وفاقي عدالت جوړ کړي چې د مشري وکړي. خو د سپریم کورټ لخوا د وکیلانو مشر ته په 11 اکتوبر یو لیک استول شوی دی چې د چیف جسټس د پاره د الوداعی غونډې خبرې ورکړې دي. د لیک تر مخه دا غونډه په 15 اکتوبر کیږي چې د قاضي فائز عیسا د ریټایر کېدو نیټه ده. تفصیل زمونږ خبريال راشد خټک راکړي.
د سپریم کورټ د ریټایر کېدونکو چیف جسټس قاضي فائز عیسا په درناوي کې د ټولو ججانو الوداعی غونډه یا فول کورټ ریفرنس په 15 اکتوبر کیږي. د سپریم کورټ رجسټر جزیره اسلم په دې حکله په 11 اکتوبر د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر شهزاد شوکت ته یو لیک هم لیږلی دی. د دې لیک سره به د 100 میاشتو ورسې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده غځولو په اړه خورېدونکې ګنګوسې هم کمې شي. د حکومت لخوا ویل کېدل چې د عدلیې په اړه په آئین کې بدلون کوي. د حکومت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګولو چې حکومت په آئین کې بدلون د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده غځولو دپاره کوي، ځکه چې قاضي فائز عیسا په 15 اکتوبر ریټایر کیږي خو حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس د نوم اعلان نه دی کړی او نه یې په دې اړه کومه امرنامه جاري کړې ده. خو په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د آئینی ترمیم مقصد د سیاسي او آئینی مقدمو د اوریدنې لپاره د یو بل عدالت جوړول دي او دا ترمیم به خامخا کیږي. دا آئینی عدالت به د سپریم کورټ همرا واک لري.
ولله د ایکستنشن ورکول د مخکې نام سو منسوبه نه و. خدا خو بس اسی یو سیس جوړ شو سنچری پی ټی ای عدالت ته شیدی غ پریمټیو سټرایک کی د مخکې نه کار لانی شي وی چې بس د خلکو غ ذهن سازی کی په دې بنیاد باندې جګه متنازعه کی. نو دغه خبره بالکل نه و. نه دازې ری تجویزو کانسټیټیوشنل کورټ تجویز نه. خو زما د اطلاع مطابق د فایز عیسا نوم پاره کې نشته. فایز عیسا غ کې نه اپوینټ کی ګورنمنت. کانسټیټیوشنل کورټ به جوړیږي، ډیفینیټلی به جوړیږي. دوه ورځې پس یادرې بس ترمیمونه پیښ کېدو ولې دغه منظوري کی او په هر حالت کې به منظوري چې دا تاسو په نوټیس کې دا تاسو انفارمیشن درکو چې دا او تاسو سره دې سره دا انفارمیشن هم درکوم چې فائز عیسا په هغه کانسټیټیوشنل کورټ کې نه کې دي شي قاضي امین دغه چیف جسټس شي.
چیف جسټس قاضي فائز عیسا د نوي عدالتي کال د پیل په غونډه کې او د قانون وزیر نذیر تارر ته هم ویلو چې د کار موده غځول به قبول نکړي. خو د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله رسنیو ته ویلي وو چې که د ټولو ججانو د کار موده وغځول شي نو قاضي فیض عیسی به یې هم ومني. حکومت د ستمبر په میاشت کې د قومي اسمبلۍ او سینیټ غونډې هم د آئیني ترمیم کولو دپاره رابللې وې، خو په پارلیمان کې د دې دپاره پکار رایې نه لرلو په وجه یې ترمیمي بل وړاندې نه کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې قاضي فیض عیسی د لومړۍ ورځې رسې د خپل کار موده غځولو په حق کې نه و، خود سیاسی ماحول په وجه د هغه نوم بیا بیا اخیستل کېدو.
قاضی فیض عیسی چې هغه جوډیشل اوری چې جوډیشل اکټیویزم دی د دې خلاف وکړه، دوی د آئین بای بکس چلېدو والا دی، دوی د پارلیمان سپریمیسی منونکي او دارنګه فکر یې درلود، خو دوی ته دارنګه جسټس پکار و نو ځکه دوی ویل یار چې دا به مو شروع کړو دغه اورال یو ایکسټینشن به ورکړو دغه، خو هغه مسته ویلي چې قاضي نه پاته کېږي. قاضي غوښتل چې دا چیف جسټس یې کولم د چې دول یار یو شل نوم به پاته سي او دغه به پاته سي، د فیض حمید د درنې کیسو کیسه هغه ډېره بدنامي، خو دلته دومره پروپاګنډ د خلاف وسوله، دومره پروپاګنډا وسوله، دومره بدنامه سوت څه غلطي نه لدم وسوله، خو دوی خو سوال نه پیدا کیږي چې دوی په پاته کېدی یا بده تواره خوري دا اکسټینشن د تواره کوړه لپاره یو صورت کې هم
د الویدایي غونډه په محل ډوډۍ هم ورکول کیږي. خو قاضي فیض عیسی د پاکستان اټرنی جنرل منصور اوان ته ویلي دي چې په ډوډۍ د 100,000 روپۍ خرڅ کولو ضرورت نشته. قاضي فیض عیسی په کال 2023 کې د ستمبر په 19 نیټه د پاکستان 9 چیف جسټس جوړ شو او 11 میاشتې په دې توګه کار وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال ریډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتۍ کمیټې د مشري او د بشري حقوقو د فعالې ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرۍ د ریاستي ادارو پر ضد د ویناوو او خلکو راپارولو په تور مقدمه درج کړې ده. دغه مقدمه د ښار په قید آباد پولیس سټیشن کې د اسد علي په نامه د یو وګړي په مدیت کې درج شوې ده. بل خواته مارنګ دغه ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پولیس او ریاستي ادارې په جعلي مقدمو د دې د ویرولو هڅه کوي، خو دا به د خپلې مبارزې نه پشان شي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکي.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشري او د بشري حقوقو فعالې ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د ملیر ضلع قید آباد پولیسو تانې مشر اس ایچ او فراست حسین شاه د اکتوبر په 12 مشال ریډیو ته وویل دا مقدمه د اسد علي په نوم د یو تن په خواست درج کړې ده. دی وای دا مقدمه د اسد په نوم د یو تن په مدیت کې درج کړی شوې ده. په دې اړه اسد علي پولیسو ته په لیکلي بڼه شکایت کړی دی چې مارنګ بلوچ د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک د ریاستي ادارو په ضد راپاروي، ترهګرو ډلو ته اسانتیاوي برابروي او په ځانګړې توګه بلوچ ځوانان د ریاست په ضد گمراه کوي. نوموړي زیاته کړې ځکه د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرۍ او نورو مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. مشال ریډیو ته د پولیسو لخوا ترلاسه شوې مقدمه کې په ډاکټر مارنګ بلوچ ګڼ تورونه لګولې شوې دي. مقدمه کې د ریاستي ادارو په ضد ویناګانو خلکو راپارولو سره دا تور هم دی چې نوموړي د بلوچانو د مظاهرو لاریونونو په مهال ترهګرو تګ راتګ اسانوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشري ډاکټر مارنګ بلوچ په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د اکتوبر په 12 مشال ریډیو سره ډاکټر مارنګ بلوچ په خبرو کې وویل چې پولیس او ریاستي ادارې د دروغجنو مقدمو د لارې د دوی لار نیول غواړي، خو د دې په وینا چې په هیڅ حالاتو کې به د خپلو قانوني او سوله ییزو حقونو لپاره له مبارزې څخه خلاص وانخلي.
دا په دې ریاست کې له قانونیت څرګندوي چې بشري حقوقو خبره کول لا درک خپلوانو د موندلو خبرې کول ورله هم جرم ګرځول کیږي. دا لومړی مقدمه نه ده. دوی غواړي چې موږ د خپلو خبرو په شا کړی، خو موږ به په هیڅ صورت نه په شا کیږو. دوی زموږ نمونه د ترهګرو په ډلو یا فورث شیډیول کې اچولي، د لکې راته هم راکوي. د دې هیواد ریاستي ادارې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په وړاندې محاصره کوي.
مارنگ بلوچ زیاته کړی چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو یادې تاڼې ته ورغلی وه چې د کراچی پولیسو لخوا ترې اخیستل شوي پاسپورټ، موبایل او نورو اسنادو په اړه راپورټ درج کول غوښتل، خو د دې په وینا چې پولیسو یې غوښتنه ونه منله او اوس یې د دې په وړاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچی پولیسو د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه په داسې حال کې درج کړې ده چې د اکتوبر په 1 نوموړي له کراچی هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړي، خو نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولی وه او د سفر اجازه یې ورله ور نه کړه. هغه مهال د کراچی په هوایي ډګر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي چارواک ویلي وو چې د مارنګ بلوچ نوم د مرکزي حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ایسیل کې اچولی شوی دی، ځکه ورته له هیواده د بهر د تلو اجازه نشته. خو بلخوا مارنګ بلوچ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي او پولیسو پرې هم په هغه ورځ په لاره کې تشدد کړی، ځورولي، پاسپورټ، موبایل او نور اسناد ترې اخیستي وو. د دې په وینا چې د دې په ضد یې په سن های کورټ کې خواست کړی دی. په سن او د هیواد په نورو برخو کې د مارنګ بلوچ په ضد دا لومړۍ مقدمه نه ده. سخت کال په جنوري کې د خیرپور پولیسو د مارنګ بلوچ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد د خلکو د راپارولو، ریاستي دارو په ضد ویناګانو کولو مقدمه درج کړې وه. هغه مهال چې د 2023 کال په ستمبر کې مارنګ بلوچ په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو، زامنو او ورونو لپاره د انصاف لپاره د اسلام آباد په لوري لاروین کړی وو. روان کال د مای په میاشت کې کوئټه پریس کلب مخې ته د احتجاج وروستو پولیسو د مارنګ بلوچی او د سازمان د نورو غړو په ضد مقدمه درج کړې وه. بلوچ یک جهتی کمیټه چې سخت کال د جولای په 18 په گوادر کې راچی موچی په نوم دستوره کړې وه چې پولیسو، ایپسی ځواکونو د بلوچانو ترمنځ په کینختی هم شوي وي. د گوادر پولیسو بیا د مارنګ بلوچی په ضد د پولیس د وجنې مقدمه هم درج کړې وه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوردونکو سترازو، د پاکستان سیاسي چارو ته پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر په 15 یو ځل بیا د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. د پی ټی آی د پارلمان غړي زبیر وزیر مشالیډو ته ویلي دي چې دا مظاهره د عمران خان د خوشي کولو لپاره رابلل شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې پی ټی آی د هیواد مخالف ایجنډا باندې کار کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې په اسلام آباد کې په هم هغه ورځ د شنګای همکارۍ سازمان غونډه کیږي، نو حکومت به د احتجاج مخه ارومرو نیسي. تفصیل گوہر مسید راکی.
په ڈی چوک کې د 15 اکتوبر جلسه غرض سده د پی ٹی آئی د پارلیمان غړی زبیر وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د دې غرض د دوی مشر عمران خان له جیلا راخلاصول دي. د زیات کړه
داسې دوی درې هفتې کېږي چې د خان صاحب سره څوک ملاول ته هنویر کړو، څوک ور سره ملاوېدلی هنه شي، نو هېڅ پاتې نه لګېږي چې انسان دی په څه قسم حال کې دی. دا د خپل حق دی، د یوه قیدي او پرایم منسټر پوتې شوی دی، نو دا زور جوتای چې کېږي ور سره کې په 15 باندې د پرېشر د دباو د پوره د میز درنه کې دین کېدو.
په بل اړخ د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اکتوبر په 12 اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې وویل چې پی ټی آی څومره ګامونه هم پورته کوي هغه د ریاست خلاف اوچتوي. د زیات کړه ملک مخالف ایجنډي باندې کار کوي. د هند وزیر خارجه ته دوی بلنه ورکړې دي چې راشي او د دوی جلسې ته وینا وکړي. واوري د پاکستان خلاف چې څوک راوځي د دښمن په ډول به قتل کیږي. یاده د وی چې پی ٹی آئی د اکتوبر په 15 هم په ډی چوک کې درنا کړې وه. څېړونکو وایي چې دا ځل حکومت د پی ٹی آئی احتجاج په هر صورت حسارولو هڅه کوي. که په هغه کې د مرګ او ژوبلې نقصان هم وشي.
ساکب سیدیم او اسلام آباد کې اب تک نیوز د پاره پارلمان او پولیټیکل پارټیز کور کوم. اوله خبره خدا ده چې پی ټی آی د پاره به ډېره دا مشکله وي چې هغې په دې ورځې باندې احتجاج وکړي. هغې وجه دا ده چې حکومت په دا مکمل یقیني کوي چې شنګای تاون تنظیم په ټیم باندې دلته کې هیڅ قسم ته ډسټربنس نه وشي او سبا د پیښه را پیښه نه شي. بله خبره دا ده چې دې باندې د پی ټی آی د پاره هم دا یو نیگیټیو امپیکټ به وي د دې خبرې چې په ملک کې دمره غټه اکټیویټی کیږي او په دې موقع باندې پی ټی آی چې کم دغه خپل احتجاج کوي او په دې باوجود باندې چې مولانا فضل الرحمان هم دې ته ریکویسټ کړی چې تاسو په د شنګای تاون تنظیم کانفرنس په موقع تاسو احتجاج ما کوئ.
یاد دې وی چې شنګای تاون تنظیم غونډه رواني میاشتې په 15 او 16 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. تمه ده چې د روسی او د چین صدر اعظمونو په ګډون د سیمې د لسو هیوادونو لوړپوړي مشران د دغه غونډې په لړ کې پاکستان ته سفر وکړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. پاکستان په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري سازمان سند سحاتی ویلي دي چې په صوبه کې په یو نیم کال کې 321 ښځې او سړي د ناموس په نامه وژل شوي دي. د یاد سازمان د شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 115 ښځې او 15 سړي او د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر جون پورې 80 ښځې او 21 سړي وژل شوي دي. دوی په وینا په صوبه کې د غیرت په نامه وژنې تر ټولو زیاتې پیښې په جیکب آباد ضلع کې رامنځته شوي دي چې شمیره یې 50 ده. تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي په راپور کې.
په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سند ساتي مشرانو د اکتوبر په 11 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په مهال د یاد سازمان مشرې ډاکټر عائشه داریجو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سند صوبه کې د غیرت په نوم د ښځو سړو د وجلو پیښې پر لپسې زیاتېږي.
2023 سے 24 تک پکال 2023 تر جون پوری پسند کی دغیرت پنوم 321 خزی او سڑی وجل شوی دی چپکی 215 وی خزی او اتش پیت سڑی شامل دی. جیکب آباد د سند هغه ضلع دا چې دغیرت پنوم پکی تر ټولو زیاتی وشن کیږي. یوازې په جیکب آباد کې تیر کال 43 خزی او 10 سڑی وجل شوی دی او سږ کال د جنوری نه تر جون پوری 101 خزی او سڑی وجل شوی دی.
ڈاکٹر عائشہ داری جو زیادہ کڑی چھ پہ جیکب آباد پسی پہ دوائن نمبر دا غیرت پنم زیادی وجنی پہ کشمور ضلع کی شوی دی. دا دین علاوہ پہ شکارپور، گوٹ کی، سکر، خیرپور اور لڑکانہ کی ہم دا پیخی شوی دی او دا صبح پہ نور ضلعوں کے دا کراچی پوری ہم دا غیرت پنم وجنی کی گیا اولا روانی دی. عائشہ داری جو پوینا چھ پہ صبح کی دا غیرت پنم دا وجنی حاغ پیخی دی چھ دا پولیس پتانہ کی اندراج شوی دے مقدمے پہ کی درج کڑی شوی دی. ڈاکٹر عائشہ وئی زیادہ پیخو د خودکشی یا بلی کورنۍ جګړې نوم ورکول کیږي او زیاتره کورنۍ دغه ډول پیخي پټوي. د خبری غونډې په محل په کراچۍ کې د عیسایانو د حقونو لپاره کارکونکو پاسټر غزاله شفیق بیا وویل په سند صوبه کې چې د غیرت په نوم څومره پیخي شوې دي په دې کې عیسایان او هندوانو لګکیو سره تعلق لرونکو هم په هدف شوې دي.
تو بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ
پسند صبح کے معشومان و نجنوس خوز سرا روان سلوک تنور صبح پر تلا ڈیر زیاد اندخ مندے دلتا لگی کیوں نجونا او زوانان بیا پبلنوں وجل کی گی دا پڑا گدا چی بزور دا مذہب بتلولو ترٹولو زیاد پیخی پسند صبح کی مخی ترازی بزور دا لگی کیوں نجونا او پیغلی تختول کی گی او وجل کی گی دی لکبلا پسند میشت لگی کیوں نجونا او خوزی دا عدم تحفظ کار دی
زیادہ عدم تحفظ پایا جاتا ہے.
غزاله شفیق زیاده کړی چې دا شمیري ډېری د اندېخنې وړ دي چې په دومره غټه کچا ښځې او سړي د غیرت په نوم وجل کیږي او بیا زیاته دا د اندېخنې خبره ده چې ښځې زیاتې وجل شوې دي. د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مرستیال مشر مهناز شاه بیا وویل په سند صوبه کې د بشري حقوقو سرغړونې روز تر بلې زیاتېږي.
25-30
سالوں سے کچھ بدلا ہی نہیں.
تیرو پنزویش دیر شکالو کی پسند کی پدی اڑا ہس ندی بدل شوی یعنی ہس خوالے ندی راغلے اس ہم دا غیرت پنم زیادہ تر خزی وجل کی گی او بیا پا زیادہ پیخو کی کورنائی یا خپلوان کا کڑوی زکا ہوئی زیادہ تر کورنائی دا ڈول پیخی پٹائی او کچرتا کم پیخا راپور ہوں شی نوہاگا پا جرگو کی ہواری کڑی
مہناز شاہ زیادہ کڑی چی دسن پا جیکب آباد لڑکانا سکر گوٹکی او نور سیمو کی قبائلی نظام دی چرتا چی خزی نا یوازی دا خپلو حقنو نا محروم ساتل کی گی دا غیرت پنم ہم وجلی لا روان دی. پا خبری غنڈا کی گڑنوالو تور پوری کڑی چی دا پیپلز گن دا سن حکومت زنی غڑی دا غیرت پنم وجلو کی تورنو کسانو ملاتڑ کوی او حکومت دا غیرت پنم وجلو دا مخنیوی لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي. خو بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د سن حکومت ویان مرتضی وهاب دا تورونه رد کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي دوی په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د پاره قانون سازی کړي ده او هڅه کوي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي. نوموړي په وینا د صوبې په ټولو محکمو کې د ښځو د زورولو د مخنیوي د پاره ځانګړي کمیټې جوړې کړي شوی د صوبایي محتسب ادارې جوړه کړي ده چرته چې ښځې شکایت کولی شي او دغه اداره بیا د پیښې پلټنی کوي او اغیزمنو ښځو ته انصاف ورکوي. د سن صوبایي حکومت وایي په صوبه کې د ښځو ځانګړي پولیس تاڼې هم جوړې کړې شوې دي او په ځینې ځایونو کې ښځینه پولیس کارمندانې پځې کړې شوې دي چرته چې ښځې کولی شي په اسانه رپورټ وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي چې په هغه هیواد کې هر کال تر زرو زیاتې ښځې د ناموس په نوم وجل کیږي. کمیشن په وروستیو کې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 308 پیښې ثبت شوې چې پکې 295 ښځې وجلې شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاره اوري.
جسٹس پروجیکٹ پاکستان سازمان څوک چې د بندیانو په حقونو کار کوي د کال 2023 شمیرې خپرې کړې دي چې تر مخه دا وخت پاکستان کې د 6000 نه ډیرو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده کوم چې د تیر کال پرتله ډیره ده. د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې باید د پرمختللي او مهذب نړۍ سره اوږه په اوږه روان شي او د مرګ او پانسۍ سزا ختم کړل شي ځکه چې دا د بشري حقونو پر ضد ګام بلل کیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا 2023 دغه رپورټ چې په 10 اکتوبر خپور شوی لمخې د پاکستان درجه بندي د نړۍ په هغه هیوادونو کې شوی چرته چې د مرګ سزا ورکولو شرحه زیاته ده. د جسټس پروجیکټ پاکستان رپورټ وایي کال 2019 راسه پاکستان کې د مرګ سزا نه ده ورکړل شوی خو بیا هم پاکستان په غټه پیمانه د مرګ سزا کارونکي هیواد دی چې پکې د یو ډیر څخه سیوا جرمونو سزا مرګ ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي باید د پرمختللي او مهذب نړیوال ټولنې سره سم دوی مزل وکړي او دا غیر انساني او پرتشدد سزاګانې ختم کړل شي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وایي
دا د انساني عظمت او وقار منافي سزا ده، ظالمانه سزا ده. دویمه دا چې په پاکستان باندې کې ملکي چې په غزګي کې له عدالتي نظام او تفتیشي نظام کې ډېری خلاګانې دي او مسلې پکې دي، نو که بے ګناه اصلی افضل سزا ورکړی شي نو دا غ سزا دا غ ژوند واغسته شو. او بل در ریاست دا ځمېداري ده چې هغه د انساني ژوند تحفظ وکړي، نه چې ژوند دی واخلي. دی ورسره ورسره کم خلک ککړ دي نو هغه خلکو له ته اصلاح اصل لار راوباسي. د سزاګانې څومره ډېری ورکړی شوي دي هغه شانتې بیا په جرمونو کې اضافه هم کیږي.
خو ځینې مشران او پوهان وایي چې سزا سخته نه وي نو په ټولنه کې جرمونه سیوا کیږي، په خصوص توګه کله چې سزا په وخت او صحیح مجرم ته نه ورکوي لیکيږي او کدا سکیږي نو په جرمونو کې تړې رهدا کمی راتلې شي. دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مخکخ مولانا سید یوسف شاوائی
الله مو قران کې وایي ولکم فل قصاص حیات دنیا اولی الالباب تاسو د پاره په قصاص کې ژوند دې زمون په ملک خو په هغه ټیم باندې د قصاص اخیستل شي نو دلته بالکل دا قتل قتال او دا ظلم او دا زیاته بنه کېدلو دلته زمونږ په یو کلی کې څومره د 302 کې سره کېږي ځکه چې دلته سزا نشته. سزا بالکل ضروری ده او درسو پورې چې سزا نه وي تر هغې پورې معاشرې نه دا فساد او دا ظلم او دا جبر نشي ختم کېدلای قدم ردا چې سزا په حق باندې ورکول پکار دی.
دا چې قانون په هڅه نظر لري چې د پانسه یا د مرګ سزا ختمول غوړه دي او کنه، ځکه د دې سخت سزا سربېره هم جرمونو کې کمی نه لیدل کیږي. نو پېښور های کورټ کې وکیل مهوش محب کاکا خیل وای، پاکستان کې وړاندې نه 1300 کلونو راسه د مرګ سزاګانې اوس ډېر کمی شوې دي، خو وای داسې کیسونه وي د کم لوجې چې جرمونه کوونکي ډاډ ومومي نو هغې ته د مرګ سزا بیا ضروري شي، لکه بیا بیا مرګونه کول یا بیا بیا ماشومان او زنانه د جنسي تاریخ کارول یا نور تشدد کول.
ډېر هدا پورې ډیت سنټنس ته هغه کم شوې دي پورا پاکستان کې، او زیات تر چې کم ډیسیژنز دي هغه ریهابلیټیشن باندې دي. زه بادام وایم چې صدا سي کرایمز دي چې هغه کې بیا ډیت سنټنس ډېر زیات ضروري هم شي، چې څنګه یو مړې کړي وي او دې بهر روزي او دوباره مړې کړي او یو هابچوال مرډرر وي، نو د دې پریویس هیستوري هم قتل کیږي او هغه هیستوري په بیس باندې دا قتل کیږي، نو هغه کې بیا سيزونو کې مونږه دیتا عدالتونه د ډیت سنټنس ورکړي. نو دغه کرایمز کې ډیت سنټنس ضروري دي، او که اون شي نو هغه بیا سوسايټي انکریج کوي په دې باندې چې دا کس دې د په مرډر کیسز کې نیول کیږي او دې بهر بایزت بری شو بهر وته یا کمپرومایز شو فاملی کې، نو دې کې بیا سوسايټي کې کرایمز نور هم زیات شي.
کل 2008 کې پاکستان د هغه وخت صدر آصف علي زرداری هیواد کې د مرګ په سزا بندیز لګولی وو، ولې په دسمبر 2016 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورسته دغه بندیزونه یو ور بیا پورته کړل شو. د جسټس پراجیکټ پاکستان رپورټ تر مخه په کال 2023 کې شپږ زره یو کم سلویخ کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه، او د هغې وړاندې 2022 کې د مرګ سزا والا نفوس شمیر څه باندې 3200 وو، ولې سږ کال دا شمیر د شپږ زره او یو نیم سلنه سوا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د موبایل فون په ګډون د نورو سکرینونو زیات استعمال د ماشومانو ذهني صحت ته خطر جوړول شي. دا څرګندونې د صحت نړیوال ادارې لخوا روان کال تر سره شوی یو څېړنه کې مخې ته راغلي دي. په څېړنه کې راغلي دي چې د سکرینونو یا ډیجیټل ګیجټس ډېر زیات استعمال د ماشومانو ذهنی صحت اغیزمن کوي. دغه سروے کې دا خبره هم پکوته شوې ده چې زیات سکرین کتو لوجه خوب هم نه پوره کیږي او داغي اثر بیا د ماشومانو پس دکلو پریوزي. په دغه اړه تفصیل د اسماء ګل پراپور کې.
د ملکنو سیدونکې سلویخ کلن شبنم چې د سلورو بچو مور ده، مشال ریډیو ته ویل چې د ډیرو هڅو باوجود نشي کولی چې ماشومان یې د زیات موبایل کتو واړوي. نوموړی وایي،
ډېر زیاته پریشانه کړی یو، کله زمانه موبایل والی، کله د پلار نه موبایل والی، روټه خوراکي نشتا، خوب یې سم نشتا، د سکول کار صحیح نه کوي کنه، سب پیسې به نه پوي چې وسور سره وکړو، چې موبایل ته اخلو بس دا لویل وی چې غوي او دا جړاګانې کوي، او چې موبایل ولا ورکې نو بیا هم سم خبره نه ده.
دا چې د موبایل فون زیات استعمال په ماشومانو سره اغیز غورځوي په اړه په خبر کې کلینیکل سایکولوژیست شاوانه مشال ریډیو ته ویل چې سکرینونو ته تیر شوی وخت څومره زیات وي نو له هغې وجې پیدا شوو ناروغو شدت به هم هغه هم رسی وای، ځکه چې کله ماشومان ویډیو شیټینګ کولو، مختلف قسمه ویډیوګانو کتلو او گیمونو کولو عادت واخلي نو په ټولنیزو هلو ځلو کې یې دلچسپي کم شي. نو موړی زیاته کړه داسې ماشومان د حقیقت په ځای تصوراتي دنیا کې ژوند کوي.
پہلے پک خدا دے کر سپیچ افیکٹ کی گئی، سپیچ دا شانتی افیکٹ کی نا معشوم چیزے کرنا آغا خپل یو جرگونی لینگویجز کے، کارٹونی لینگویجز کے، او بل دا دے میں سکرین دا وجہ دا آغا دا بیہیویر ایشوز ہم راضی زکر چھے آغا سکرین کی دا شانتی دا گیمز وغیرہ ویڈیوز گوری کم کچھے فائٹنگ وغیرہ نو آغا چھے کل آغا دا او گوری معشوم سکرین والا فائٹنگ زان سر شروع کی معشوم دا سنس ایشوز راضی کل معشوم دا سکرین آواز سر آدھا چھنو آغا بیا دا ہیومن آواز بند رسپونڈ نور کی زکر چھے دا غی فریکوینسی دیر الاؤڈ دا ہیومن کم ساؤنڈ فریکوینسی دا غاڑی رکھا مدنه ماشوم چې دنه هغه چې سکرین اواز را ده چې هغه د هیومن اواز ریسپوند نه ورکي، هغه ځان سره لګي مطلب هغه مونږ ته سمجھ هی نه راځي هغه څه وي. هغه ماشومان چې کله سکرین ډیر زیات یوز کوي کنه هغه کمانډ هی نه فالو کوي، هغه ډایرکټ پایم ته ورشي نو د سکرین د وجه ډیر زیات نن سبا ایشوز راځي.
مردان عبد الولی خان په هنتون کې د عمرانیاتو د سانګي اسیسټنټ پروفیسور ډاکټر حسین علی هم په دې جوړ نظر لري چې موجوده وخت کې د موبایل فون په شمول د نورو سکرینونو استعمال زکه هم زیات شوی چې میاندې او پلرونه بچو له پوره
وخت نه ورکوي ځکه ماشومان په غیر ضروری سرگرمیانو کې مشغول شي.
دا ماشومان چې کم ټایم د موبایل سره او د سکرین سره تیروي نو د هغې د وجه دی بهر چې کم نورو ماشومانو سره کم بهر انټریکشن کول پکار دي نو هغې باندې د دی توجه نه وي او دی دا کوشش کوي چې دی خپل ټایم ځان لا د موبایل او د لپټاپ سکرین سره تیر کړي. فرض کا دا خبرې مخکې هم دغسې د موبایل او لپټاپ سکرین په شکل کې د ماشومانو سره مخکې لاړې نو د دې نه صرف جسمانی صحت ته هغې ته نقصان رسی بلکې د دې ذهني صحت چې کم دی نو هغې ته هم چې کم دی نو د دې نه نقصان رسی. نو دا ډیره ضروری او لازمی خبره ده چې میندې او پلاران او د کور نور افراد چې کم دی نو په ماشومانو باندې نظر وساتي. ماشومان دې په بهر سرگرمی دي هغې کې د ماشومان شامل کی.
د صحت چارو پوهان وای چې د سکرین مخې ته زیات وخت تیرولو لوجي ماشومان نشي کولای چې له حقيقي دنیا نه زده کړې وکړي ځکه چې په ټولنیز کچه د خلکو سره مخامخ رابطې کمې شي او د وخت تیرېدو سره د دماغي دباو ښکار شي او دا چې سمو د پسې دغه منفي اغیز په جسماني صحت هم ښکار کېدل شروع شي چې پکې د سترګو نظر خرابېدل او مسلسل د سر درد کېدل شامل دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.